Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغومی اتمه د دسمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. دا خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 7.15 هم خپری شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورې چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوري قمندانانو د وژلو ادعا کوي او وایي هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه به له منځه وړو. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وایي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي او په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد او بخشی د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت یو ویاند وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحد ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکوس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحد ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلی خوګیانی وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال په کې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همداراز یو بله سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نه لس کسان چې نیول شوي وو له خوشې کېدو وروسته تېر ماښام ارغنجخوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خشک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لارغونو احرامونو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې یوه بس چاودنه شوې ده چې دوه کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې او نوې څېرې وګمارلې. کارپوهان وای سودی په مهمو حکومتي پوسټونو د نوی کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کم کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو قضیه د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سودی په کنسولګری کې ووشل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځو وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې 2 اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې انجلیا جولی وای کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجلیا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. 43 کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلیا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازې په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح از درنا میشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. صرف
په نړیوالو چاپي خبرونو کې د افغانستان قضیه ته د هند د اندېښنې په اړه اورېدلی شئ. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې میرمنې سره شخېدلی وو چې وایي پر ماشومانو مې تعلیم وکړ او اوس مې ژوند ډېر ښه سوی.
چې دا بچیان مشول مینه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې دا اولاد مې ورس اوس مې شکر یوه لور مې غدا په برقي تذکیرو کې ده یوه مې په ستره محکمه کې ده زوی مې په مالیاتو کې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وای په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم وشي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوب لاره کم کړو. دوهم جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری همغږي او مالی سرچینې دي چې لمن زی وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړي چې یا لسول سره یوځای شي او یا لمن زی وړل شي. خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیرې ونیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشل دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وای د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وای افغان هوایی ځواک اکثر عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالات خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ها ما را حمایه میکنن. حتما مانگی چون طبق داره ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا هم اونجا موجود هستن.
د هوایی ځواک مشروعی هر کله چې دوی ته اړتیا پیدا کیږي لمځکنۍ او سرتیرو سره د همکارۍ لپاره د کشفی اطلاعاتو له مخې د ورځې او هم د شپې عملیات کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوې ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو بل غونډه هم جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت دې ته اندېښنه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي له افغانستان نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکیل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د جرمني یو جګپوړي متقاعد جنرال ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د یو شمیر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټولې هڅې پر دې متمرکزې وي چې له افغانستانه بیا بریتانیا ته خطر پیښ نه شي. جرمی هند دغه څرګندونې د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پیښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا د بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا او روس په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیر هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې ډیر وو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا یو زرو سل سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شفایي توګه له افغانستانه د اوو زرو امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری ډیر دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډنفورد روانونه د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګنګوسای روان دی خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لري چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر سرتیری لري او شمېر 1300 تنو ته رسیږي هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پاو سر مفتش شو د جرمني تاګ شپګل ورسپانې ته د پنشنبه په ورځ ویلي وو چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي دوی دې هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بریتانیا د حکومت او د جرمني د یو پخواني پوځي چارواکي د اندېښنو په اړه واوریدل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو تازه بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د امریکا دفاع وزارت امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وګو بجې او 15 دقیقې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سالی محمد سالی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې هندستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستان د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ټرمپ پالیسي کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په اصل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندستان نسی کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 10 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنه سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لا یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې یعنی تر ونیو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس په پېښور ته مخه کو. د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او د طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هم هڅه پکار ده. دغه کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوس په دې راپور کې راکوي.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زه مذاکرات نو تو سړی ما ته کینوه او سړی و ته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا د خوشحالۍ خبره ده او موږ خوشحاله یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. صرف او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوي دي، چې مهم قوتونه غیر چاپیر چې څومره دي په دې وطنونو کې، یعنې دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو دپاره اقدامات اوچت کی. دا د هغې په فایده کې هم ده، د دې هیوادونو فایده کې هم ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینې نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، آج سوکم دی. بجای دی چې موږ دې ته وګورو چې یاره کم کم شینو وجه نه زه د بل نه مختلف یم، چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل، مینه به زیاتېږي، امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو څو تنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم امینه حیدری دی، د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی یم په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه ستګ راتګ او د دې په رقم باندې ارتباط اړیکې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحیمی د زاد افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لرم، مودل د پیښور پانتون کې رابطه بین المللي کې درس وایم. وای اختلافات نه دي، دا د مس پرسپشن وایو. خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړل شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هلته لاړ شي، هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي، د یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي شو او د دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ترکیه د سوری په شمال کې منبج ښار ته د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د داخلېدو په وړاندې توند عکس العمل ښودلې دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبج ته ورسېدل. روسیا بیا وایي په منبج کې به د سوریې د پوځ موجودیت ګټور ثابت شي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریه منبیج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سوریه کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کرد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولي او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیې حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملین وایند دمیتری پسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریې کرد وسلوالو د سوریې له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیې د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کردانو دا غوښتنه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې ډسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریې څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیې ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریې شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي، خو د دې لپاره چې لا هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریې عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي.
لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیصابات له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشې شول. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې یوه بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. او د هالیوډ فلمي ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلا جولي وایي کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه
نوم دې راته وایه.
زه یې مور یم، زه چې واده شوم کنه د ما پلارګن ما خپل پلار اصل نه خوښېده چې لور درس ووایي یا تحصیل وکړه یا څه شی کنه. موږ کې غیرت دی، موږ څنګه د جلکې درس و. زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مې شول ما نه، زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې د اولاد مې ورسې. اوس مې شکر یوه لور مې هغه د برقي تذکیرو کې ده، یوه مې په ستره محکمه کې ده، زوی مې په مالیاتو کې ده. د خدای راضي یم، شکر چې اولاد مې تحصیل کرده دی.
تاسو ولې درس نه ویلی؟ ولې پلار ته نه ویلی چې غواړی؟
خود داسې و چې د موږ وطن کې رواج نه و.
چیرته اوسېدی؟
پلار مې چې وویلې چې نه، موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو، درس نه وایو، کنه د موږ غیرت دی، د موږ ناموس دی کنه. نیکه مې خپل لورانې اچولې وې، د ما خالګانې ټول درس ویلې. زه اول سم کې اچولم، بیا یې وایستلم خپل تره مې. اوس د هغې تره مې خپله ښځه یې معلومه ده، لور یې معلومه ده، مګر موږ یې نه پرېښودلو. اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې یا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان.
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې؟ څومره دې هیلې په زړه کې؟
ډېرې ډېرې. ما خان ویل چې زه تحصیل وکړم، زه به یوه لویه ډاکتره شم، او ډېر مې ارزوم وه. او اوس هغه د ښه د شکر اولادونه مې دي، خپله مې چې ارمان پوره نه شو، دغه د اولادونه مې ارمان پوره کوي ټول.
ښه،
ما هم چې خواهش شو.
یعنې هر څومره سخت دی چې وې د اولادونو لپاره د تېرې کې چې درس؟
ډېر ډېر. د اولاد کې مې لیورو اجازه نه راکوله، ډېر کور کې به یې شخړې او جنجالونه کول چې دا کاپیری کېږي او دا کېږي دا هغه کېږي. ما ورته ویل ما پرشي کې خیر دی، زه چې وم ما خپل واک درکړی و، د میړه واک مې درکړی، د اولاد واک چاته نه ورکم. زه مې اولاد پر شکل چې وي بیا ښه دا د ما خاوند هم ډېر پامیده و، دغه هم راسره مراز شو چې نه، اولاد مې باید وي چې تحصیل وکړه، هیڅ اولاد نه پرېږدم. او د اتو میاشتو نه چې ما په کودکستان کې ژه کودکستان فارغ شو، مکتب ته لاړې، مکتب کې په همدې لامي شهید کې. نو د همدې ځای نه په خپل ولا کې دغه ادارې ته مرغلی وم، ولې اولادونه مې هم دغه سه علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري، باید چې زه دا شایشم د مور دپاره. سواد چې ونه لري کار څوک کله ورکوي؟ دا بهترین کار دی چې ښځو دپاره یې جوړ کړه، او ډېره په فایده یې هم دی د ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سیمیسونه را رسیدلې دي. صلاح الدین تورکی لیکي افغان دولت د کونړ د مناګي برښنا بند پروژې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش لیکي زموږ په کلي کې یو زورواکي خلک نه پریږدي چې تذکرې واخلي. د پکتیا والي دي دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خادم له هلمند لیکي زما په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول تاثیر نه کوي. نعمت الله خوشحال د کندهار له ناګهان څخه لیکي د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیت منفي اغیز ونه کړي، ځکه اوس افغان ځواکونه عملیات کوي. یار بچا سالت له خوست لیکي په خوست ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، دولت پاملرنه ورته وکړي. عبدالواحد مدقق لیکي د لوګر اطراف ته د برښنا پایر اخلي دي خو لا هم برق درک نه لري. یو شمیر نور اوریدونکو بیا د لیکري دي چې سولې ته خوشبینه دي، خو جنو لیکري دي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي سولې براشي، او جنو نورو لیکري دي چې طالبان دي د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس لطاف سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد.